د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د نوي حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې بیا کتنه کوي. د ناروې صدر اعظم یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني میرمن ونیول سوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د نوي حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې بیا کتنه کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو معین عبدالله خنجانی نن په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وویل:
جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقه د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختونه لري چې د غارزونه د افغانانو له وختونې سره برابر وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوي موافقې پر بیا کتنې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو حمدالله محب او جیک سالیوان پرون ټلیفوني خبرې وکړې. تفصیل وروسته. د افغانستان جمهوري ریاست وی د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروی لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره بحث کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان حکومت د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لرې کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل سوی. د شغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو اله د عوایدو ټولولو کموالی په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل سوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نه ژمنتیا ښوول سوی ده. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفۍ په اړه لا څرګندونې نه دي کړي، د لندیا قوس مشتې پر لومړی نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالی وزیر په توګه تایید سوی و. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کاردان پوهنتون په نوم د روانو سیالیو دویمه 500 مسابقه سبا یکشنبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبره دغه مسابقه به د سهار پر 10:30 بجو پیل سي چې ملي ټلویزیون له سپورټي چینل څخه به په ژوندۍ بڼه خپریږي. د کرکټ بورډ وایند فرید او تک ازادي راډیو ته وویل:
دا لوبي خورا مهمه او ارزښناکه دي، ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولای شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 14 منډو په توپیر ګټلې و. دغه مسابقه په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای په ویپاڼې کې د خبرداري له متن سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی دی. دا ظاهران د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهای د ویپاڼې په یادښت کې راغلي: قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوسی غچ هر شیبه ممکن دی. دا عکس د اول ور لپاره د ټویټر په یو فارسی پیغام کې خپور سو چې د خامنهای د ویپاڼې لینک هم ورسره ملګری سوی و. خو ټویټر پرون دغه مطلب وایست کړ او ویل چې دا جعلی حساب و. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني وایي چې پولیسو یې میرمن په مسکو کې د مظاهرو پر مهال نیولې ده. ناوالني د پولیسو له توقیف ځایه د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې ویلي چې میرمن یې یولیا ناوالنایا نن د هغو مظاهرو پر مهال ونیول سوه چې په زرګونو کسان پکې راغونډ سوي وو. مظاهره چانو توقيف څخه د ناوالني د خوشي کېدو غوښتنه کوله. الکسي ناوالني چې لسمه دی په جرمني کې درملنه روانه و تیر اونې مسکو ته رسیدو سره سمونی ولسو. د روسي پولیسو په مسکو او لزګونو نورو شهرونو کې مظاهره غیر قانوني بللي او سلګونو کسانې نیولې دي. او د امریکا نوې حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو پر لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انټونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو پر لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه منفی یو. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه یو. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یویش ټیټه پنځه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال طویلی چې نوې اداره د امریکا او طالبانو پر تړون بیا کتنه کوي. کدا کار کیږي د تړون کومې برخې د بدلون یا حذف وړ دي؟ دا به د ولسی جرګې له وغړي سره په مرکه کې وڅېړو. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې لری کړ. په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وایي ګیزاب ولسوالي له طالبانو څخه پوره تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي د دولت مخالفینو څخه پاکي کې او د دولت مخالفین په شا وتموي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. تاسره بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمد الله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمه ایزو ډیپلوماتیکو رغنده هڅو ملاتړ کوي. داسې هڅې چې دایمي سولې ته د افغانستان په رسیدو کې مرسته وکړي. لبلې خو په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای طالبان نو تر اوسه د خپل اجنډا مهم ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپورته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول شي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي جک سولوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیې او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسی د برخې په توګه د افغان میرمنو نجونو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډیر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل ستراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله امنیت له تروریزم سره په مبارزه او سیمایزو مسایلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوه د شوی هوکړي د ارزونی ملاتړی دی.
خغلی اندړ زیاتوی دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدار سولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوه لسیزو په لاس راوړلو د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9 هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به یې تر راتلونکې مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپټمبر په 12 د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول چې له شاوخوا 4 میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي ایجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له 10 ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته 2.5 اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو ډېری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پڅې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دی تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړ چې لدی وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړی و، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې. خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکایي چارواکو د افغان حکومت مشرانو ته ویلي دي چې د امریکا نوې اداره د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون بیا کتنه غواړي. دا بیا کتنه به څه ډول وي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. کټوازی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د تړون مننه د دې تړون برخلیک څه ډول دی کلام راته وای؟
مننه. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې د افغانستان دولت یو رسمي دولت او چې ټول نړیوالو یوادونو په رسمیت پیژندنه ده او د افغانستان دی دولت او امریکا ترمنځ موږ یو ستراتیژیک تړون لرو، یو امنیتی تړون دی، یو ستراتیژیک تړون دی امریکا د افغانستان ترمنځ. دا چې دی امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوه کې کوم تړون شوی ده هغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده. او خبره دا ده چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې سوله راشي. دا که مقصد له هره چې نه لوي خو سوله داسې سوله وي چې هغه به عزته سوله وي. سوله راځي څنګه څنګه باید راشي؟ دلته تر اوسه پورې چې د سولې خبرې پیل شوې دي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ادارې د دې ځای باندې چې دغه د سولې خبرو ته مثبت لوری ورکړي هېڅ کله دغه اقدام نه ده کړی. ځکه چې سولې خبرې پیل شوې دي، دلته جګړې زیاتې شوې دي، حملې زیاتې شوې دي، افغان وژنه زیاته شوې ده. د ټولو مهمه خو دا وه چې امریکایانو چې کله دغه تړون ته ورسره تر ټولو مخکې باید چې له طالبانو سره دغه پرېکړه کړې وای چې اول به اوربند لانیږي، له هغه وروسته به بیا دغه تړون نور مواد یاده کېږي.
کټوازی صاحب، طالبان وایي چې
نوې اداره چې راغلی ده له هغې څخه افغانان دا غواړي چې اول دې اوربند لان شي تر څو پوری دغه افغانانو وژنه بند شي، له هغه وروسته د افغانستان د مواتن سکلن سلسلن لاسراوړنی چې دی هغه دی وساتل.
بلکې کټوازی صاحب
جمهوریت نظام
کټوازی صاحب سوال دا دی چې طالبان بلکې کټوازی صاحب سوال دا دی چې طالبان خو وایي چې وایي تر اوسه پورې چې څه روان دي هغه د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس روان دي. فکر کوي د امریکا نوې اداره چې بیا کتنه کوي په دې تړون کې داسې ځایونه یا داسې مواد شته چې هغه یا بدل کی یا بالکل حذف کی؟
ولې نه خو ما درته وویل چې تر څو دوی اول چې تړون باندې بیرته نظر غور کوي باید دوی دغه هغه وکړي چې افغانستان کې باید مکمل وربند وشي. اول ما غوښتنه د امریکایانو دغه وی باید دا تر اوسه پورې د طالبان چې دغه یې چې موږ د نړۍ د تړون سره سم موږ مارکت کوو نو د دې خو معلومیږي چې امریکایانو دوی ته اجازه ورکړې وه چې تاسو موږ مو وځي افغانان چې پاره طریقه باندې وي افغانان وځي. دومره خبره ډېره اساسي خبره ده. هغه باید چې د افغانستان نظام وساتل شي. د افغانستان نظام داسې یو نظام چې هغه جمهوري نظام وي. د افغانستان نظام داسې یو نظام چې هغه له نړیوالو سره اړیکې ولري. د افغانستان په نظام کې باید د افغانستان ټول ولسونه ټول قومونه اقلیتونه جنسیتنه هغه دغه ټول باید چې مکمل برخه پکې ولري په هغه صورت کې په افغانستان کې څونه راتلای شي.
مننه کټوازای سی بیاوب له خبره ده چې سی ان ان ټلویزیون اوس راپور ورکړی چې وای داسې اوازې شته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې چې خای د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په خپل دند پاتې شي. کدا سی وشي پر اختیا نو دا به د افغان حکومت لپاره ښه خبر وي کبات
فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په دې باندې دند دی د افغانستان حکومت خو پریږده په مجموع کې د افغانانو ذهنیت ډېر خراب ده. د زلمی خلیلزاد به تاسو لیدلی وي چې د زلمی خلیلزاد هغه د مجاهدینو له وخته چې د افغانستان تباهۍ ته دلته ملا تړل شوې ده دغه زلمی خلیلزاد چې د ریګن ترجماني به یې کوله افغانان یې ورباندې وژلو. اوس بیا دغه زلمی خلیلزاد چې د ټرمپ هغه یې کوله نه د افغانستان حکومت بلکې د افغانستان ولسونه دغه نه غواړي. که چیرې خلیلزاد په خپله دغه کړلاره کې په خپل ذهنیت کې بدلون راولي هغه یو امریکایی د امریکا خپله زیار څوک انتخابوي هغه افغانان زور باندې څوک لیزر باندې هستولی. مګر د امریکا حکومت باید خلیلزاد باندې دغه چې فشار راولي چې د افغانستان سولې ته د رسولو لپاره
بلې یو ورستۍ پوښتنه کټوازی صاحب چې داسې یو تصور کولای شي چې مثلا په نږدې یا لرې وخت کې امریکا او طالبان سره وران شي او دغه موافقه د دوی ترمنځ لمنځه لاړه شي.
نو فکر کوم چې موکثیر د طالبان سره کومه وادي له امریکایانو سره کړي چې دلته به دوی ترهګرو پناه ځایونه نه ورکوي او دوی به له هغو سره اړیکې پرې کوي. که په رښتیا هم دوی له هغو سره اړیکې پرې کړي وي لا یې ورسره پرې کوي او په خپلو خبرو باندې ودرېږي بیا دومره هغه نه ده چې دوی د هغه اړیکې سره خراب دي. او که چېرته په دغه خبره باندې نه ودرېږي نو په امریکا کې نوی حکومت راغلی ده نوي مفکورې دي هلته نوي خلک راځي وزیران دا ټول هر څه نوي کېږي بیا هر څه کېدای شي دي چې
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې پر احتمالي برخلیک خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غاګله ازادي رادیو ووري. ولسمشر اشرف غنی نن د مالیه وزیر عبدالهادی ارغندیوال له دندې ګوښه کړ. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده دی د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله دی راپورته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یو میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په وی خبر پاڼه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادی ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو پر راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوی، مدیریتي ضعف، د حکومت ولي ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د اویایمې مادې په پام کې ننیول او د جمهوري ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوري ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکې کړې او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده استول شوې. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي کنه له هغې وروسته به پرېکړه کوو.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د امیر روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د افغانستان د مالیې د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوخه کېدو په اړه راپور مو اوریده. د روزګان ولایت ولی وایي چې افغان ځواکونو ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ورزګان والی چې تازه دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترینکوټ ته راستون شوی، رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وای د گیزاب د یادی جګړې پر مهال اتلس ملکانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کې او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنگ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، 40 الی 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ 2 نفر سرتیری په شهادت رسیدلی په دې جنگو کې، ولی تاسفانه زموږ ملکی خلکو ته زیان اوښتی دی. په دې جنگ کې 18 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په گیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې لامل زرګونه کورنۍ هم لخپل سیمو بې ځای شوې دي. نموړي ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډیر ژر د دغه بې ځای سو سره مرستې وکړي.
اوس په لار کې د 409 کورنۍ د لپاره غیر غذایی مواد چې د یونیسار د پاس خدي دا به هم د گیزاب بې ځای سو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ د لپاره بل سروي روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړی ده. دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو لپاره غذایي د سوی تغذیه مواد او همدا ډول صحي کیټونه دا به هم د غذاب ولسونو ته ورسو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ورزګان پر گیزاب ولسوالۍ شاوخوا 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځلې د یادې ولسوالۍ امنیه کومندانۍ ولسوالۍ او د غراز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې دی چې د ورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومتري کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل شوی راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور تینځ کال په مخ تیر کړ یا موږ په کومه زونه پرمیت دي هغه کار خلاصوي او منځک هم څه ډېرې دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بله بانه هم غلطۍ موږ نور واس نسته یوې خواته نه دي منځک اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې دا د کورو نمرې راکړي موږ ته دا خپل ژونه توضیح کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو هیله نه دا چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خورې سلام په احترام
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوی د غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پرداغه کچلار باندې روان نو ډېر سخت ستونزې سره مخ دي نو هیله ده چې نور کړي کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لاشي غټ موټر ولا ټول
دولت پیغام داده اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیڅ استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبرږي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري والسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي راډیو اوري چې د اونۍ په واړه وو ورځو کې د سهار لوو د ماښام تر وو خپريږي
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا نوی حکومت وای پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه د ډونالد ترامپ حکومت یوازې څو ورځې مخکې دا ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ترامپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنگټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ترامپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي په یمن کې به قحطي نور هم زیات شي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حل کولو امکان به نور هم کم شي د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل لکه څنګه چې انټونی بلینکن ویلي د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړ چې دا د دې ډلې بل نوم دی د غویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي خو په یمن کې انساني ناورین ته پکتو هڅه کوي چې ارزونه ژر تر ژره بشپړ شي او پریکړه وکړي ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د سیډنو لمخې د یمن په 40 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې اکیا بشري مرستو ته اړتیا لري تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی وو واشنگټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ترامپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي کتون کې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي سعودي دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیدو د نننه یو خبرونه په پای کې ورسته نیم ساته خبری مجله د شیبه پایل شو چې ستار فروغ په دې خبرونه کې تاسو کوربه دا یو د خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. فروغ صاحب سلام.
تشکر.